درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې دی. یو ځل بیا د خپلواکۍ د سلمی کالیزې مبارکي درته وایم. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم د خپلواکۍ موضوع ته ځانګړې ده. له کارپوهانو نظر خاوندانو سره خبرې پرې کوو. هیله ده چې دا خپرونه واورې دوه ساعته دوام کوي. خو په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر نن د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په مناسبت په څرګندونو کې له خلکو وغوښتل چې د داعشي افکارو خاوندان افشا کړي. د امریکا ولسمشر وایي د سولې په اړه له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره شي خبرې کړي دي. او پاکستان وایي هند دغه هیواد پر کشمیر په ډزو کې څو تنو ته مرشوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د داعشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړ مشبه په کابل کې د واده په یوه سالون کې ځانمرګي برید درې شپېته کسان ووژل او 102 نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی خو داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. محمد اشرف غنی نن د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمی کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل:
له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلی، ناحیه، گذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشا یې کړه. د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي او په دغه پروسه کې د امنیتي او کشفي ارګانونو تعلل او غفلت د منلو نه ده. د افشاګری هر قضیه باید جدی تعقیب او عاجل اقدام وشي.
د افغانستان ولسمشر همداراز وویل افغانستان به د وړ مشپې او نورو حملو غچ واخلي. ښاغلی غنی وویل د دغه سي بیرحمانه وژنو بنسټ وسلوالو طالبانو یې شیدې. د وویل چې وسلوالو طالبانو په وار وار پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو دا ډول ظالمانه حمله کړي او مسؤلیت یې اخیستی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمی کالیزې مبارکي ویلې او ویلې چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک بولي. تدامي چې یاماموتو ویلې ملګرو ملتونه باوري دي چې افغانستان په یو مهم تاریخي پړاو کې دی چې له یوې خوا انتخاباتو ته تیاری نیسي او له بلې خوا له کلونو وروسته د سولې په برخه کې د حقيقي پرمختګ احتمال پیدا شوی دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره مذاکرات ستایلي او وایي له طالبانو او افغان حکومت سره خبرې په ښه ډول پر مخ روانې دي. ډونالد ټرمپ پرون یک شنبه په نیوجرسي کې خبريالانو ته وویل: د وای موږ له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره ډیره ښه خبرې کړې دي. ویل کیږي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي چارواکي او طالبان تر اتم پړاو خبرو وروسته د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده پر یو سالون د وړ مشپې به می حمله وغندله. مایک پامپیو دا خبره تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمی کالیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د خپګان ځای دی چې د افغانستان د یوې سلیزې تاریخ له شخړو ډکو او په کابل کې د واده پر سالون تروریستي حمله د بشریت پر ضد یوه حمله وه. مایک پامپیو ویلي افغانان په داسې حال کې د خپل هیواد د انعطاف منلو او کلتوري رنګارنګۍ یو سلیزه لمانځي چې د افتخار لپاره ډیر څه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغو پرمختګونو ته اشاره کړې چې افغانستان په تیرو لږ تر لږه 60 کلونو کې په تعلیم، روغتیا، اساسي پروژو، د ښځو د حقونو، اقتصادي فرصتونو او د مطبوعاتو په ازادۍ کې ترلاسه کړي دي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د کشمیر لشخړې سره د افغانستان د مسالې د تړلو په باب د پاکستان د سفیر پر څرګندونو غبرګون وشوت. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت پر نیکشنبه په یو خبر پانه کې وویل د پاکستان د سفیر اسد مجید خان د څرګندونی بی اساس دي چې ګنې په کشمیر کې روان کړکېج د افغانستان د سولې بهیر اغیزمنوي. د افغانستان سفارت ویلی چې د افغانستان له سولې سره د کشمیر د حالاتو تړل بې دلیله غیر مسؤلانه او غیر موجه دي. تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ممکن د کشمیر وضعیت د افغانستان د سولې روانه پروسه چې پاکستان پکې مهم رول لري اغیزمنه کړي. د پاکستان حکومت وایي هندي پوځیانو د لانجمن کشمیر د کنټرول کرښې له هغې غاړې ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. پاکستان او هند په دې سیمه کې هر څه موده وروسته پر یو بل ډزې کوي، خو د اګست له 15مې راوروسته د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې نوې ډیلي د خپلې خوا د کشمیر ځانګړی حیثیت یا موقف پای ته ورسوه او ورسره په یو وخت کې په دې سیمه کې د انټرنیټ او تلیفون خدمات پرچاو کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د هند سفارت یو استازی احضار کړی او د اوربند پر لپسې سرغړونو په خاطر اعتراض ورسپارلی دی. پاکستان مخکې د هند له لوري د کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسېدا په اعتراض کې د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی و. او یوه ویبسایټ خبر ورکړی د ایران د تیلو هغه لیږدونکي بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونه ورباندې شک لري چې له یوه منه شوي سازمان سره اړیکې لري، پرون له جبل طارق څخه نامعلوم لوري ته خوځېدلې ده. دا خبر مارین ټرافیک ډاټ کام ویبسایټ ورکړی چې د جی پی ایس له معلوماتو په استفاده کشتۍ تعقیبوي. له تیرې نیمې شپې د آدریان دریا یو په نوم ایرانۍ کشتۍ چې مخکې نوم ګریسیو او د پاناما بیرغ ورباندې رپېده د ایبریا ټاپو وزمې په جنوبي برخه کې په نړیوالو اوبو کې راوڅرخېده او داسې ښکاري چې مدیترانې سمندرګي ته داخله شوي وي.
لا اسمه څروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورول. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شر پنده صفه صافا وزي او ریدل شي لکه څنګه چې مخکې زمو همکار اشاره وکړه د خبرونه مو د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي کلیزي المنزلو ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. په ټول افغانستان کې دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. هغه مراسم رسمي مراسم چې په پام کې و په کابل کې ترسره شي، د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د وړمې ورځې د پیښې له امله ځنډول شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دغه ځانګړې خبرونه چې زنوریاس نوري او زما همکار مصطفی صدیقی په ګډه مختوړو د تمو د افغانستان د تاریخ لیکوالان محققین هم را بللې دي دغه راز د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره د هغو تنظیم شوې کمیټې له مسؤلینو سره هم پرې خبرې کوو چې تر اوسه پورې دغه مراسم په کوم ځای کې ترسره شوي دي او څه ډول روان دي. خو مخکې له دې به زه خپل همکار مصطفی صدیقی ته ور ورکم چې د دغې ورځې په مناسبت له تاریخي پلوه لنډه کتنه ورته کړې ده. صدیقی صاحب
بله تشکر از شما نوری صاحب، من هم سلام میکنم به همه شنونده ها. همونطور که شما هم گفتین این برنامه ما اختصاص یافته به بحث اختصاصی در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان. من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در دو ساعت پیش رو با شما هستیم. همچنان همونطور که پیشترم گفتیم جناب حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان نویسنده و پژوهشگر مهمان ما هستند. همچنان از عبدالرازق دوست استاد پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی هم دعوت کرده ایم در این بحث که با ما بپیوندن. خب بحث ها، نظریات، تحلیل ها، نقد و نظرهای زیاد در این مورد وجود داره. نگاه گذرای تاریخی می اندازیم نوری صاحب و بعد بیشتر بحث میکنیم. در قرن 19 بریتانیا دوبار با افغانستان جنگید. دولت وقت بریتانیا در پی کنترل منطقه بود و میخواست حائل بین مناطق تحت سلطه‌اش در هند و روسیه تزاری ایجاد بکنه. این اقدام بخش از چیز بود که به بازی بزرگ معروف شد. در سال 1879 معامله صورت گرفت که به اساس آن کابل توافق کرد پالیسی خارجی خود را در بدل دریافت پول نقد از جانب بریتانیای وقت در اختیار آن بگذارد. اما با ترور امیر حبیب الله خان در سال 1919 همه چیز تغییر کرد. پسر سوم حبیب الله امان الله خان قدرت را به دست آورد و در کنار اعلام استقلال کامل افغانستان از بریتانیای کبیر در برابر هند بریتانیایی جهاد هم اعلام کرد و بنابراین جنگ سوم افغان و انگلیس در ماه می 1919 آغاز شد. قوای افغان از مرز در انتهای غربی گذرگاه خیبر عبور کردند و شهرک استراتژیک باغ را گرفتند. هند بریتانیایی چند تولای از نیروهای سیک و گورکا به علاوه نیروهای پیاده انگلیس را به محل اعزام کرد. نیروی هوایی سلطنتی با پشتیبانی از این نیروها شهرک باغ و همچنان مناطق دکه و جلال آباد را در افغانستان بمباران کرد. بمب‌افکن‌های هنلی پیج حتی بر کابل هم حمله کردند. نیروهای هند بریتانیایی پس از بازپسگیری مناطق باغ و دکه به سمت وزیرستان پیشروی کردند، اما بسیار زود با مشکلات برخوردند. اینکه ملیشه‌های محلی که اونها گرد آورده بودند یا فرار کردند یا اینکه از تمویل کنندگانشان روی گرداندند. با استفاده از فرصت اردوی وقت افغانستان بر منطقه تل در داخل قلمرو هند که هنوز جدا نشده بود یورش بردند، انبارهای مواد غذایی را آتش زدند و مواضع انگلیس را محاصره کردند. انگلیس ها نیروهای اضافی و بم افغان های آر ای اف یا رف طلب کردند تا نیروهای افغان را از محل برون کنند. اما از بیم وقوع حمله های بیشتر امیر امان الله پیشاپیش خواستار صلح و متارکه شده بود. در ماه جون به دنبال توافق بر متارکه جنگ و آتش بس موقت معاهده راولپندی در 8 آگست امضا شد. این جنگ فقط چند هفته طول کشید. انگلیس با قوای انگلیس با دفع حمله افغان ها مدعی پیروزی تاکتیکی شده بود، اما امیر امان الله حال دیگر کنترل کامل سیاست خارجی کشورش را در دست داشت. او در سال 1921 پیمان دوستی با جماهیر شوروی وقت بست و افغانستان استقلال خود را تا هنگام تهاجم شوروی در سال 1979 حفظ کرد.
بله مصطفی صدیقی، لطاسون مننه چه زغلنده انکتنه مو وکړه چې افغانستان خپلواکي اتس ډول انتر لاسه کړه سل کاله نن پوره شول. د خپلواکي په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده. مخکې مو واوریدل چې د خبرونه ته مو اندغه راز محققین را بللي دي، افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی او لیکوال او محقق حبیب الله رفیع را سره وصل دی. دغه راز د کابل د برهان دین ربانی د خوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالرازق دوست مو هم بلنه ورکړي. د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو د تاریخ د کمیټې له یو مسؤل سره هم غږیږو چې تر اوسه پورې دغه مراسم څه ډول مخ ته تللي. لکه څنګه چې زما مخکې همکار وویل، د افغانستان د 1919 د جګړې د پای ته رسېدو یا د خپلواکۍ د جنګ چې دریم انګلیس افغان جنګ هم بلل کېږي سل کاله پوره شول. د افغانستان او برېتانیې هند ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې برېتانیا د افغانستان بشپړه خپلواکي ومنله. پر دې موضوع ستاسو نظرونه هم اخلو. خو صدیقي صاحب، لومړی به ورسو ښاغلي رفیع ته. رفیع صاحب، خبرونه ته خراغ لست
سلامتی خیر یوسف.
رفیع صاحب، که په لنډه توګه ووایي چې دغه خپلواکي چې افغانستان په 1919 کال کې ترلاسه کړه، د دې خپلواکۍ وروسته د افغانستان د وخت شاه امان الله خان د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې وه. په افغانستان کې غوښتل چې ډېر تغییرات راوړي او افغانستان د لویدیز له تمدن سره جوګه وګرځوي. د دغه اصلاحاتو لړۍ ټکنۍ مخ ته لاړه، ولې دغه اصلاحات په هغه بڼه باندې چې پیل شوي وو پلي نه شول؟
زه تر هر څه وړاندې د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ورکوم. اعلیحضرت امان الله خان په ډېر جدیت آزادي واخیسته او په ډېر اخلاص او مینه او نه ستړي کېدونکي ډول یې د هغې په نتیجو ترلاسه کولو لپاره مټې راونغښتلې. دا چې کله په آزادي ترلاسه شوه په یوه وینا کې وویل وی ما خپل ژوند د آزادۍ د ترلاسه کولو لپاره وقف کړی و، اوس آزادي هم ترلاسه شوه او ژوندی هم پاتې یم، پاتې ژوند به د هیواد د آبادۍ لپاره وقف کوم. همدغې روحیه د په هیواد کې کار شروع کړ، بنیادي کار یې شروع کړ. د ده لومړۍ غوښتنه دا وه چې افغانستان باید د قانون په وسیله اداره شي، د قانون حکومت راشي، د قانون نظام راشي، نه د اشخاصو. د همدې لپاره د ده لومړۍ هڅه همدا وه. د قوانینو د جوړولو نه وړاندې تقنیني فرمانونه صادر کړل. مثلا اداره یې په یوه تقنیني فرمان جوړه کړه چې پاچا به وزیر به څوک ټاکي، والي به څوک ټاکي. دا د خپل په قلمي ډول جوړه کړه. وروسته له هغې اساسي قانون جوړ کړ، د مالیه نظام نامه یې جوړه کړه چې اقتصاد پیاوړی شي، د ګمرک نظام نامه یې جوړه کړه، د هیواد لپاره یې د بودیجې نظام نامه جوړه کړه. په همدې ترتیب یې د معارف نظام نامه جوړه کړه، د مطبوعاتو قانون یې جوړ کړ او د ژوند د هرې چارې لپاره. ما چې تر اوسه په دې 500 کلونو کې د ده نظام نامې راټولې کړې تر اویا زیاتې دي، چې داسې په سرعت او په دومره زیات کمیت د دې نه وروسته قوانین نه دي جوړ شوي. نو د ده لوی ارزو دا وه چې په افغانستان کې قانون حکومت وکړي، او د دې قانون د تعمیم لپاره یې د ابلاغ په نامه جریده جوړه کړې وه چې په دې کې به قوانین چاپول، او د دې کابل ښار په بېلابېلو دیوالونو به نښلوله او خلکو باغل وسته او استفاده به ترې کوله. یو وخت متوجه شو چې ټول خلک لوستي نه دي، نو بیا یې معلمین ورته وټاکل. هغوی به راتلل، په ټاکلي وخت به یې قوانین خلکو ته لوستل او خلکو به اورېدل. بیا یې لویې جرګې جوړې کړې، قوانین به یې د لویو جرګو له لارې د ولس له نمایندګانو سره شریکول. په 1303 کال کې یو زر شپږ څلوېښت تنه وکیلان دا غوښتي، او دا په دې لویه جرګه کې هغه ټول قوانین د دوی سره مطرح کړل چې جوړ کړي وو، او هغه ټول معاهدې چې د دې نړیوالو هیوادونو سره کړي وې هغه یې ټول ورته وړاندې کړي او د دوی نظر یې پرې واخیست. د دې نه علاوه دی په خپله هم د قوانونو د تعقیب لپاره پروګرامونه درلودل. مثلا یو ځل کندهار ته ولاړ، څلوېښت ورځې هلته تېرې کړې، ټول دفاتر یې وپلټل چې کوم مامور خیانت کړی، کوم خدمت کړی، هغه یې معلوم کړل. وروسته له هغې یوه لویه غونډه جوړه کړه او د کندهار خلک یې راټول کړل. هغو ته اعلان وکړ چې ستاسو حاکم قانون دی، نه والي او نه مامورین. که والي او مامورینو ستاسو خدمت کاوه، خبرې ومنئ، او که نه کاوه مخه یې ونیسي، او بالاخره ماته شکایت وکړي. نو بیا یې په مغو مجلس کې هغو مامورینو چې خیانت کړی وو هغو ته یې حبس او جزا ورکړه، او هغو چې خدمت کړی وو هغه یې ونازول.
رفیع صاحب، رفیع صاحب، بیا هم دوام ورکو د اصلاحاتو یو پراخ لړۍ پیل کړې وه، خو دا چې د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې یا څه نتیجه ورکړه، دا به وروسته بیا هم سره خبرې وکړو. همدا شیبه زموږ بل میلمه د کابل د استاد رباني د ښوونې او روزنې استاد په ښوونې او روزنې پوهنتون کې استاد عبدالرازق دوست هم راسره ملګری شوی دی. دکتر صاحب
بله. جناب دوست، شما هم خوش آمدین به برنامه. پیش از اینکه بحث را آغاز بکنیم و سوال بپرسیم از شما، من نوری صاحب میخوام از مخاطبان ما و شنونده ها هم بازم تشکر بکنم که تا این دم با رادیو آزادی هستند. این برنامه اختصاص یافته به بحث اختصاصی در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان. من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در دو ساعت پیش رو با شما هستیم. حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، نویسنده و پژوهشگر، و عبدالرازق دوست، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، در این برنامه مهمانان ما هستند و شما هم میتونین سهم بگیرین در این برنامه، سوال بپرسین و همچنان نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. به این شماره ها لطفاً با ما زنگ بزنین، 799-20-35-40، 700-822-755 و همچنان 4202-21-12-45-01. همونطور که در جریان هستین، 100 سال پیش از امروز در سال 1919 شاه امان الله استقلال افغانستان را از هند بریتانیایی اعلام کرد. دوره شاه امان الله میتونه از 4 لحاظ، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش ها هم مورد بحث قرار بگیره که پیشتر جناب رفی تا حد نقاط قوت او دوره را برجسته ساخت. جناب دوست، میخوایم از شما بپرسم که پدیده ها غالبا میتونن قابل بحث و نقد و نظر باشن، امان الله خان با عنوان شاه جوان تلاش های اصلاح طلبانه و نوگرایانه را آغاز کرد، اما در امو آغاز با موج از مخالفت و انتقاد مخصوصا از سوی جریان های محافظه‌کار برخورد. چرا این تلاش ها به ثمر نرسید به باور شما؟
زه اول خپل سلامونه تاسو ته، استاد تخنیکی همکاران ته، استاد در رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او استاد، د سوال په مقابل کې زه دومره وایم، چون د انګلستان سره افغانانو مخکې دوی جګړې کړې او د هغه جګړو په نتیجه کې د افغانان سخت ځورېدلي وو او ډېر زیات تلفات یې لیدلي وو. ولې شاه امان الله خان داسې یو مفکوره د ده سره ایجاد شوې وه چې افغانستان هم د نورو نړۍ د هېوادونو یو سیال دی او د افغانستان باید د نورو هېوادو په قطار کې ودرېږي. او کله چې دی قدرت ته ورسېدی، د ده سره دا مفکوره پیدا شوه او دی ولاړې سفرونه یې وکړه، اروپا ته ولاړې، خارجي هېوادو ته ولاړې، د هغو ترقیو پیشرفتو اطلاع یې ولیدل او ده غوښتل چې دا په خپله جامعه کې هم تطبیق کړي. ولې دلته انګلیسانو هم فعالیت درلودی، د انګلیسانو یو تعداد هغه په اصطلاح چې دوی مخکې د هغو له میرو څخه استفاده کړې وه چې هغه په مذهبي لحاظ باندې په افغانستان کې د دیني علماو په واسطه باندې د دین وزت ته خفه کېدو دپاره انګلیسان هم داسې پټه خوله کښېنه ناستل او دوی هلې ځلې وکړې چې دغه امني وزت چې را ریکاره شوی دی یا ایجاد شوی دی او دا خفه کړي. نو بالاخره امان الله خان، چون په هغه وخت کې ډېر دې ته لیوال و چې افغانستان ډېر ژر د پیشرفته هېوادونو په قطار کې ودرېږي، او ده چې هغه سفرونه وکړه او ده غوښته چې دلته دغه حالت تطبیق کړي. ولې ده لوی جرګه را وغوښته، د لوی جرګې سره بعضې قوانین چې د ده په وخت کې ده وضع کړې وه، هغه قوانین د لوی جرګې په واسطه باندې تایید هم واخیستې د لوی جرګې، او دا قانون قوانین غوښته چې په شدت سره تطبیق شي. ولې انګریزانو فعالیت درلودی، د انګریزانو فارورد پالیسی یا سیاست ته پیش قدمی دا و چې د اتفاقی وچو او حکومت وکړه. نو په دې اساس باندې د مذهب یو ډېره ښه وسیله وه د انګلیس لپاره. حتی انګلیسانو په هغه وخت کې مذهبي اشخاص د خپل مملکت هم په اسلامي تیوري باندې مجهز تربیه کړي وه او دا یې راوسته د افغانانو په منځ کې دلته داخل کړو، په مذهبي لحاظ تبلیغات یې شروع کړه چې امان الله خان د کفر طریقه په دې مملکت کې ریکاره کړې ده او غواړي چې دغه مملکت ته تباهي خواته بوځي او دا خلک له اسلامه واړوي. بالاخره د دې نظر ته خفه کېدو دپاره دوی هلې ځلې وکړې. بالاخره هغه چې دیني علما په هر ولایت کې په هر ځای کې راپورت شوه او د اماني نظر ته خفه کېدو دپاره هلې ځلې وکړې. بالاخره هغه چې دی دې ته مجبور کړي چې دی له افغانستانه ووځي. نو د ده کاروایي ټولو خلکو ته نن معلومېږي کله چې دغه پیشرفتو ترقي و د جهان لیدل کېږي او افغانستان فعلاً په یو بحراني حالت کې قرار لري، د جنګ په حالت کې قرار لري. نو دوی ته اوس دا معلومېږي چې امان الله خان څنګه یو شخصیت و او ده څه غوښته، او که په هغه وخت کې دغه انګریزانو دغه فعالیت نه وای شروع کړی د اماني نوزد ته خفه کېدو دپاره نن به افغانستان د اروپایي هېوادو په قطار کې ولاړ وی او ډېر به پر مخ تللی وی. نو په دې اساس سره دغه حالت داسې راغله چې دغه تر ننه پورې هغه پایلې لا پاتې دي، هغه پایلې نه دي ټول شوې. نن هم هماغه حالت، نن دغه حالت چې راغلی دی په افغانستان کې، یوه ډله په بلې ډلې پسې را ایجادېږي، بله ډله په بلې ډلې پسې را ایجادېږي، دا د هغه پایلې دي. او نن هم نه غواړي چې په دې مملکت کې ارامي راشي. او دغه مذهب ډېر یو ښه وسیله د دې لپاره ګرځي. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي او اسلام دوی ته ډېر محترم دی. ولې افغانان یو خاصیت لري، ټول په مجموع کې داسې یو خاصیت لري، نه غواړي چې جګانګان پر دوی باندې حکومت وکړي او خارجان پر دوی حکومت وکړي. په خپله خاوره کې خارجان نه پرېږدي. نو دغه مشکلات تر ننه پورې رابینا دي او نن دا مشکلات هم غواړي چې حل شي. ولې د افغانستان رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني فعلاً ښه نظر لري، لیکن هغه اماني نوزد چې دی وایي زه هغه زما لاره به هغه لاره وي، زه به هغه لاره تعقیبوم او زه په دې افغانستان کې یو کامل ارامي راولم او خلک به سره یو قوم. ولې متاسفانه مشکلات ډېر زیات موجود دي، لیکن دا ډېر زیات کار غواړي او دا د زموږ همسایه هېوادونه
دوسب ډیره مننه.
د انګلیس کاروي تعقیبوي او هغه د الزلې کې سپږی جامې کې همیشه خشونت راځي چې د خلک مابین کې
دوسب مننه
او خلک یو د خپل فرصت لري راو پاره. نو دا مشکلات داسې ستل لشتلجه.
دوسب ډیره مننه. کور ودان تاسو ورته ځغلند کتنه وکړه، په دې موضوع باندې بیا هم خبرې کوو، خبرو ته دوام ورکوو، په تیر بیا اوریدونکو ته هم فرصت ورکوو چې اوس چې تاسو د برهان الدین ربانی د تعلیم و تربیه په پوهنتون کې استاد یاست، اوریدونکو لپاره یو فرصت دی چې تاسو هم پوښتنې وکړئ. کومې پوښتنې که دوی لري د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت او د غراز د افغانستان د علومو د اکاډمۍ لغړي او لیکوال او محقق حبیب الله رفیع څخه د موږ د خپرونې هدف هم دا دی چې اوریدونکي وکولی شي چې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت څه غوښتې وي له تاسو محترمینو واوري. یو ځل بیا زه اوریدونکو ته د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، 00022555999230 بهرنی شمیره مو ده 00422221250. د غرض اوریدونکو کولای شي چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیر لاره هم مخته پیغامونه راوستوي او هم که کومه پوښتنه لري کولای شي چې مطرح کړي. بله، دا ښکاري چې صدیق صاحب اوریدونکو کې ډیر ټلیفون نه کوي، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو د ټلیفونونو لړۍ ډیره ګرمه شوې ده. به تر دا چې اوریدونکو راوخلو، اوریدونکو ته فرصت ورکو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم نوري صاحب. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درانه همکار مصطفی جان صدیقی ډاکټر صاحب سلامونه. او دا راډیو کار کوم کار دونکو تاسو ته دوه مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. څه پوښتنه لرئ د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت څه ویل غواړئ ووایئ؟
تشکر تشکر قاري صاحب پښتنې جوزجان څخه دایمي همکارو دایمي اورېدونکي. اول خو د اسد داتېشتنې د استقلال د ورځې په مناسبت تاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د افغانستان مظلوم او کړېدلي رنجېدلي په وینه لړلي ملت ته سلام مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه د استقلال ورځ یادو په خله یادو خدای دې چې موږ ته عبرت وګرځي او د غالدان بابا د کارنامو څخه موږ عبرت واخلو. نظر دی یو پوښتنه دا کښې سفته لرمه. نظر خو مې دا دی چې هغه ځانګړنې چې غازي بابا درلودې په مقابل کښې د جهاني استقبار یا په مقابل کښې خپل د ملت مملکت زموږ د جنابدارانو هغه نه دي پوره کړي. هغه سرمایه نه غوښتل هغه چې د وطن نه څه ووتئ د اولاد دپاره یې کوم سرمایه ټوله نه کړه چې خاورو ته ولاړئ د اولاد دپاره یې کوم سرمایه پرې نه شوله یعنې سرمایه یې دا مجلس سرمایه. اما موږ اوس د سرمایه د ټولولو په دغه کښې یو غازي بابا نه غوښتل چې د ده د اقتدار په خاطر باندې توی شي اما د اقتدار په خاطر باندې وینې توی وو. په هر صورت دا ده چې دی یو محقق تاریخ دی او د غازي بابا په تاریخ باندې دی واقعا باعث لري. خلک وایي چې څلور سببه وو چې غازي بابا د قدرت ولوېد دی او تخت یې چپه شو او بیا د ده دا کارنامو کار ورته کوي. هغه څلور سببه چې اوس د ملت کښې اندېښنې دي دا کوم څلور سببونه وو چې غازي بابا د قدرت ولوېد
بلې ډېر مننه پښتون صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شوله. رفیع صاحب که د پوښتنه مو یاداشت کړې وي ځکه چې ډېر اورېدونکي نور هم ټلیفونونه کوي د څو اورېدونکو نظرونه به واخلو پوښتنه به چې مطرح کوي هغه به هم واورو بیا وروسته به تاسو پرې رڼا واچوئ. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام.
الو
بله بفرمایین.
هیله میومنه په دې هیله کښې د ازادۍ مبارکي ټول ولست او تاسو ته او مېلمنو ته وړاندې کوم.
بلې څوک او له کوم ځای
امان الله خان چې دومره لوړ شخصیت وه دغه وخت کښې خو دغه وخت علما انګرېزانو دوکه کړې وه چې انګرېزانو دوکه کړې وه امان الله خان یې بدنام کړ چونکې وطن یې خوشې کړل. دا اوس وخت کښې چې نوی اساسي قانون جوړېده کېدای شي استاد رفیع صاحب هم پکې وه دغه اساسي قانون کښې آیا چې د امان الله خان عکس په دې لوټ لګېدلی او دا بله خبره وه دغه نظر غواړم.
بله ډېرې مننه. کور ودان مننه.
بسیار زیاد تشکر از همه شما که سوال میپرسین و اشتراک میکنین در این برنامه. باز هم شماره های تلفن رو من میخوانم 799-203-547-722-755 و همچنان میتونین به این شماره زنگ بزنین و سوال بکنین و در این برنامه اشتراک بکنین. 42-02-21-12-45-01 همونطور که در جریان هستین این برنامه ما اختصاص یافته به بحث اختصاصی و ویژه در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان. میدانین که 100 سال پیش از امروز در سال 1919 شاه امان الله استقلال افغانستان را از هند بریتانیایی اعلام کرد. من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در این برنامه با شما هستیم و حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان نویسنده و پژوهشگر و همچنان عبدالرازق دوست استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در این برنامه مهمان ما هستند. جناب رفیع شما در شروع آغاز کردین با نقاط قوت همو دوره. بگذارین یکی از سوالها را با یک نقل قول ما مطرح بکنم از شاه دخت اندیا دختر شاه امان الله که در جریان گفتگوی گفت در او زمان که شاه جوان امو رشته اصلاحات را آغاز کرد، میخواست اصلاحات بیارم، میخواست افغانستان را از یک نقطه به نقطه دیگر به گونه مؤثر و مثمر حرکت بده. در او روزگار جریان‌های میگفتند که هنوز برای آوردن این اصلاحات و این همه تغییر و این همه نوگرایی زود است. باز شادوختیندیه جالب میگفت که حالی که 100 سال از او روزگار هم میگذره، هنوز هم این مسئله به شکل برازنده است که هنوز بر افغانستان زود است آوردن اصلاحات و تغییر و نوگرایی و اینها. فکر میکنین از او زمان تا حال چقدر طرز تفکر جریان‌های محافظه‌کار و دیگرها در مورد آوردن اصلاحات و تغییر و نوگرایی در افغانستان واقعا تغییر کرده؟
بله صدیق صاحب، که لومړی د قاری پښتون هغه پښتنې ته رفیع صاحب اتمن یادش کړی بمو چې که جواب ورکړي چې څلور عمده عوامل چې د امان الله خان د اصلاحاتو لړۍ تکمیل نشوه یا امان الله خان لواک لری کړ، هغه څلور عمده عوامل څه وو؟ بل موضوع چې وای تاسو د افغانستان په دې دوره کې د اساسي قانون د ترتیب د کمیټې یو غړی وای، که چیرې د امان الله خان د افغانستان په معاصر تاریخ کې د افغانستان دورې ته د طلایي دورې په توګه کتل کېدل، نو ولې د اساسي قانون کې د امان الله خان نوم یاد نه شو او د امان الله خان په نوم څه مسمانه شول؟ که دغه پوښتنو ته لنډ ځواب ورکړي وروسته به د صدیق صاحب پوښتنه هم که څه هم مخکې یو څه پرې خبرې وکړې د قاري پښتون څه پوښتنې چې وې په هغو کې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یو څه رڼا واچوله په دې موضوع، خو مهرباني
زه به لومړی دې وروستۍ پوښتنې ته ځواب ورکړم ځکه دا لنډه ده.
مهرباني.
دې ورور چې ووایي چې زه د اساسي قانون د لوی جرګې غړی وم، زه د اساسي قانون د لوی جرګې وکیل نه وم، بلکې ما د اساسي قانون د لوی جرګې په دوران کې د اساسي قانون د پښتو متن د تهیه کولو وظیفه درلوده. نو ما ته د دې حق نه و چې زه نظر ورکړم او یا خپله خبره په دوی ومنم. ما فقط د دوی هغه تصویبونه چې دوی په دری ژبه کول هغه ما په پښتو متن کې ځای کړي او د اساسي قانون پښتو متن مې جوړ کړی. که زه هلته وکیل وای او ما صلاحیت درلودی، زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ما به دغه وړاندیز کړی و چې د افغانستان په لوټ کې دې د اعلیحضرت امان الله خان عکس چاپ شي، ځکه اعلیحضرت امان الله خان علاوه د نورو کارونو نه په افغانستان کې لومړی ځل کاغذي نوټونه هم رواج کړي. په 1298 کې یو ګون پنځګون پنځوسګون او سلګون نوټونه چاپ کړل او بیا یې دا لړۍ د خپل حکومت تر پایه پورې ژوندۍ وساتله. نو په دې اساس که ما واک درلودی یا واک ولرم، همدا اوس به م د افغانستان په نوټ کې د اعلیحضرت امان الله خان عکس چاپ کړم. پاتې شوه د هغو بل ورور خبره چې دوی څلور داسې ټکي چې د ده اصلاحات یې ټکني کړل. اعلیحضرت امان الله خان د اصلاحاتو دوې دورې لري. لومړۍ دوره اصلاحات یې چې شروع کړي هغه د ده د سفر تر وخته 1306 کال پورې دي. په دغه اصلاحاتو کې د هیڅ افراط نه دی کړی، د ډیر متین قدمونه اخیستي دي، قوانین یې جوړ کړي، هر څه یې د قانون په چوکاټ کې رامنځته کړي، د معارف پراختیا ته یې وده ورکړي، په افغانستان کې رسنۍ رامنځته کړي. تقریبا د ده په وخت کې 24 رسنۍ وې او یوه هم وړکۍ راډیو وه چې زموږ ګاونډیانو نه درلودې. همداراز په مالیه کې د ډېر اصلاحات راوستل، هغه ظالمانه مالیې چې د ده پلار او نیکه د خلکو نه اخیستې هغه یې ټولې لغوه کړې. په ګمرک کې اصلاحات راوستل، هغه محصول چې په ګمرک کې اخیستل کېده که د افغانستان په ګټه وو هغه یې ډېر ټیټ کړ، او چې د افغانستان په زیان وو په هغوی دوه برابره محصول کېښود. بودیجه یې جوړه کړه. په لویه جرګه کې وکیلانو ته وویل چې زه تاسو ته د بودیجې قانون وایم، لیکن دا چې بودیجه څه ده اولی معلومات ورکړل. ورته وویل چې بودیجه د یوه حکومت د عاید او د خرچ سره انډوال دی دې ته بودیجه وایي او ما دا کار کړی بیا وروسته د هغې د دوی نظر واخیست. نو په دې اساس په لومړي قدم کې د اعلیحضرت امان الله خان ټول اصلاحات ډېر ورو او ډېر د افغانستان د شرایطو سره سم او د افغانستان په خوښه و. لیکن تاسو پوهیږئ چې امان الله خان د انګریز نه استقلال اخیستی و. انګریز په دې وخت کې په نیمه دنیا حاکم و، په قلمرو کې لمر نه ډوبېده او انګریز ویرېده چې که د افغانستان حکومت همداسې قانوني پرمختګ وکړي بیا زه هند نه شم خوړلی، هند هم د ما نه خلاصېږي. نو په دې اساس انګریز په رزیلانه ډول د افغانستان د ځوان حکومت په وړاندې اقدامات وکړل، جاسوسان یې راولېږل، پیران یې پیدا کړل، ملایان یې پیدا کړل، حتی په خپله په انګلستان کې یوه مدرسه درلوده چې انګریزان یې د ملایانو په جامه کې تربیه کول. تاسو به اورېدلي وي چې لارنس د هغې دورې یو ډېر ماهر انګریز و چې د ملا په جامه کې افغانستان ته راغلی و او د پلخشتي په جومات کې امامت هم کړی دی. نو په دې اساس انګریزان د افغانستان د حکومت په وړاندې ولاړ و، هر څه یې چې د لاسه کېدل کول یې. په همدې وخت کې په پکتیا کې د ګډ ملا په مشرۍ بغاوت را ولاړ کړ چې د افغانستان د حکومت ډېر زیات قوت هلته ضایع شو او هغه خلکو د افغانستان د حکومت سره مخالفت شروع کړ. خو بالاخره هغه مخالفت منکوب شو، هغه څو کسان چې انګریز رالیږلي وو هغه ونیول شول، ووژل شول او بالاخره د امان الله خان هغه اصلاحات پر مخ روان و. لیکن کله چې اعلیحضرت امان الله خان په سفر ولاړ او بیرته هیواد ته راستون شو، په دې وخت کې ده غوښتل چې افغانستان ډېر ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه د دنیا لیدلې وه چې ډېره پرمخ تللې ده. نو په دې اساس ځینې افراطونه هم ځینې وشول، مثلا د ښځو مخلوڅۍ او داسې خبرې. په دې دوره کې د انګریز هغه نوک نور هم ورته ټینګ شو، دلایل یې هم پیدا کړل او کسان یې هم پیدا کړل. مثلا د یو وخت نجونې د طبي زده کړو لپاره ترکیې ته لېږلې او هدف یې دا و چې موږ ډاکتران ولرو چې د ښځینه مرضونو د ناروغۍ تداوي ښځې وکړي. لیکن انګریزانو په شینوارو کې اوازه واچوله چې امان الله خان د ملت نجونې خارج ته لېږي او دا د ملت بې عزتي ده. هغوی لارې ته راغلل، نجونې تېرې شوې وې، لیکن هغوی په غچ کې په ننګرهار حمله وکړه او سراج العمارت ته یې اور واچوه. همداراز په شمالي کې یوه ډله غله د انګریزانو لخوا وروزل شول او هغو ته یې وسلې ورکړې په غیر مستقیم ډول، د سقاو زوی مستقیما د دوی په لاس کې نه و، لیکن په غیر مستقیم ډول یې لارې ورته هوارې کړې. مثلا یو وخت چې دی باغ بالا ته راغی او د حکومت سره جګړه شروع کړه، په دې وخت کې انګریزي الوتکو یو کاغذ په مځکه وغورځاوه چې زما سره یې نقل موجود دی. په دې کاغذ کې لیکلي وو چې موږ د افغانستان په کورنۍ جګړه کې مداخله نه کوو، لیکن که زموږ سفارت ته زیان ورسیږي بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کیږو. نو په دې ترتیب انګریز مداخله کوله او د انګریز مداخله د دې باعث وه چې په افغانستان کې اختشاش وده وکړي. او اعلیحضرت امان الله خان هم د دې لپاره چې د ده د حکومت په سر د ملت وینې توی نه شي، د پاچاهي پرېښوده او بالاخره له هېواده ووت. نو په دې اساس د امان الله خان اصلاحات لومړۍ برخه یې هم ډېره مفیده وه او ډېره نرمه وه، او په دومه برخه کې انګریزانو د غونه استفاده کولی شوی. او په همدې اساس و چې د یوې خوا خلک د اصلاحاتو سره ډېر نه و آشنا، د بلې خوا ده داسې یو لوی ټیم نه درلو چې د ده د اصلاحاتو په ملاتړ کې ودرېږي، او د بلې خوا انګریز توطیې کولې. په دې اساس د امان الله خان حکومت ناکام شو او اصلاحاتی سر ته ونه رسېدل.
بله رفیع صاحب مننه.
بله، همونطور که جناب رفیع با این جملات بحث خود به پایان رساند که امور روند اصلاحات را که شاه جوان آغاز کرده بود به ثمر نرسید، میخوایم بگویم که اعظم سیستانی اکادمیسیان و پژوهشگر از سویدن هم به بحث پیوستند. شما را هم خوش آمد میگم جناب سیستانی. پیشتر از مهمانان پرسیدیم، میشه شما به این سوال جواب بدین جناب سیستانی که نقل قول کردیم از شاه دختیندی یا دختر شاه امان الله که در جریان گفتگوی گفته بود در او زمان که شاه جوان روند اصلاحات و نوگرایی و تغییر را آغاز کرده بود، جریان های بودند در افغانستان که می گفتند هنوز برای آوردن این همه اصلاحات و تغییر و نوگرایی و اینها زود است و افغانستان هنوز آماده پذیرش این همه اصلاحات نیست. حال که 100 سال از او زمان هم میگذره به گفته شادخت هندیا، هنوز هم این مسئله برازنده است که هنوز زود است برای افغانستان. به نظر شما از دید اکادمیک اگر به این مسئله بپردازین، تحلیل و نقد شما چیست در این مورد؟ آیا هنوز زود است برای آمدن تغییرات و اصلاحات و نوگرایی در افغانستان یا چیز دیگره؟
عرض کنم به حضور شما و شنوندگان محترم شما، من صحبت‌های جناب استاد حبیب‌الله رفیع را شنیدم. من 100% با نظرات و توضیحات از اونا هم نوا هستم و اونا رو تایید میکنم و ما آمدیم به این که اصلاحات امانی گویا قبل از وقت بود یا نظر یا نظریات در این مورد گفته میشه و بیان میشه که اصلاحات امانی قبل از وقت بود، اما متاسفانه که هنوز هم در برابر تساوی حقوق زن با مرد مخالفت ها به همون شکلی وجود داره که در زمان شاه امان الله وجود داشت. در مورد رفتن دخترها به مکتب و تحصیل از اونها، همو مخالفت ها و همو نظر منفی در میان بخش عظیمی از جامعه ما وجود داره. در از این شک نیست که شاه امان الله دارای برنامه های بود، او تنها در میتانستی برنامه ها را مخصوصا در مورد تحولات اجتماعی پس از تحصیل استقلال باید دست به اقدامات بزنه و این اقدامات خود را توسط قانون باید تنظیم میکرد و تطبیق میکرد. در قانون اساسی یا نخستین قانون اساسی که در لویه جرگه جلال آباد تحت ریاست شخص پادشاه تدوین شد و تدوین و مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد، در از او قانون نکات بسیار اساسی و بسیار با اهمیت مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. از این جمله من اسارت بردگی، تساوی حقوق تمام افراد در برابر قانون و آزادی بیان، مسئولیت منزل، مسئولیت دارایی، من مصادره اموال و غیره و غیره، حقوق درزی قانونی اساسی مورد تصویب قرار گرفت که در افغانستان سابقه نداشت و بر مبنای از این قانون شاه خود را مکلف می‌دید تا بر تطبیق از این دست به اقدامات بزنه، ولی مسلم است که تطبیق قانون یک سلسله امتیازات را از برخی از طبقات، برخی از اقشار جامعه سلب میکرد و این بخش از جامعه از جمله خوانین، زمیندارها، خانواده های اشرافی، مخصوصا روحانیون چون متضرر می شدن در برابر اصلاحات شاه امان الله، اینا از خود عکس العمل نشاندن، مقاومت نکردن و تخریبات هم آغاز کردن اینا و این تخریبات در زیر نام دین و مذهب شروع می شد و این شک هم نیست که در پشت سر این تخریبات و این تحریکات دست استعمار وجود داشت یا نقش داشت. استعمار
اما جناب سیستانی، اگر بر بگردیم به سوال قبلی در این مورد، اگر اندک شما صحبت بکنین، البته به گونه مقایسی که در او زمان، همونطور که پیشتر نقل قولی هم کردیم از شادختین دیا که گفته می شود هنوز این اصلاحات قبل از وقت است و زود است برای افغانستان، اگر شرایط عینی اجتماع امروزی افغانستان شما مد نظر بگیرین و تحلیل بکنین، چیست تحلیل شما که حال آیا فرصت برای اصلاحات و تغییر و نوگرایی را شما میبینین در افغانستان که مساعد شده یا نه؟
من عرض کنم که شاه امان الله و استقلال دو نام از هم جدا ناپذیر است و دشمن بزرگ استقلال و محصل استقلال یعنی شاه امان الله استعمار و در رأسش انگلیس است. انگلیس با شکست که با جنگ سوم افغان و انگلیس برای استقلال از دست افغان ها خورده، حس انتقام خود را به هیچ وجه او را از دست نداده و از امون روز، از روز استقلال افغانستان تا امروز در صدد تخریب استقلال و نام و شخصیت شاه امان الله است. انگلیس بعد از اینکه از این منطقه خارج میشه، کشور را به نام پاکستان ایجاد میکنه تا انتقام انگلیس نقطه به نقطه و خط به خط تعقیب کنه، هم از هندوستان به خاطر آزادیش و هم از مردم افغانستان به خاطر استقلال و آزادیش. و چون در رهبری استقلال افغانستان شاه امان الله است، باید شاه امان الله نامش تخریب شوه و با انواع و اشکال مختلف با بانه های مختلف هر اقدام ترقی طلبانه و تعالی طلبانه برای افغانستان، برای پیشرفت و همگامی بسیاری کشورهای مترقی و متمدن باید تخریب شود. یکی از این کارها هم مسئله بدخشن، یکی از این مسائل هم این مسائل تحولات در جامعه است، تحول در جامعه افغانستان است. چون این کشور اسلامی است، نباید زنها حقوق مساوی داشته باشند، نباید زنها تحصیل بکنند، نباید زنها در امور اجتماعی و در امور اقتصادی با مردان سهیم شوند و نباید اینها در عرصه های اجتماعی بیرون برند. این عروض هم متاسفانه یکی از مشکلاتی است که برش مانع وجود داره و مانع تراشی میشه و هنوزم برای نیمی از پیکر جامعه افغانستان که وارد زنا باشد این مشکلات وجود داره.
دمیجه نوری صاحب، بسیار تشکر از شما جناب سیستانی. نوری صاحب اگر اجازه باشه میخوایم یک سوال بپرسم از جناب رفی. استاد، شما که پژوهش کردین و تحقیق کردین و موضوع را از نزدیک دنبال میکنین، از دید جامعه شناسی یا جامعه شناختی ظاهراً دیده میشه که یک فاصله موجود بوده در دوره های گوناگون در افغانستان بین شهر و ده، مثلا به گونه مشخص در زمینه عرضه خدمات اساسی متوازن به مردم. میخوایم از شما بپرسم که به باور شما آیا شاه امان الله توانسته بود با آغاز او روند اصلاحات خود توازن را در رسیدگی به نیازمندی ها و خواسته ها و ضروریات شهرنشینا و دهنشینا در او زمان رعایت بکنه؟
بله، حضرت امان الله خان وقتل که پا افغانستان که دی طول ولس لپاره خدمت وشی او دیده اصلاحاتم پا امدی ولارو مخی اکادمیسن سیستانی سه بشاره ورتا وکره چه ده مثلا ده خپل کورانه یو ده اغو اشراف و امتیازات لغ وکرل، غلامی لغ وکره. په دې اساس ده په دې لوري ګامونه اخیستل. زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه وه، بې سواده ټولنه وه، جنګ ځپلې ټولنه وه. دوه ځله انګریزانو په موږ ډېر خونړی جنګ تحمیل کړی و. نو په دې اساس زموږ ټولنه کې مساوات او عدالت او د ښار او د خلک د کلیو د خلکو سره سمولو ډېر وخت غوښت، لیکن ده دې ټولو چیزونو ته په کار و نظر درلود. مثلا د په هر ساحه کې قوانین جوړ کړي، حتی د کوچیانو لپاره، د ناقلینو لپاره، د مهاجرینو لپاره، د کلیوالو لپاره. د تقریبا تر اویا زیات نظامنامې جوړې کړي چې ما راټولې کړي او اوس په دې ورځو کې تر چاپ لاندې دي، ټولې چاپېږي. په دې نظامنامو کې د نړیوالو قوانینو ارزښتونه هم راغبر کړي او په عین حال کې د افغاني ټولنې هغه ستونزې او مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغه یې هم سنجولي او په دې نظامنامو کې ځای کړي دي. که د ده نظامنامې عملي شوي وای او د ده حکومت.
بله، ګمان کوم چې له ښاغلي رفي سره مو اړیکه پرې شوله. بله، بحث به بیا هم دوام ورکو. صدیقی صاحب، عبدالرازق دوست د برهان الدین ربانی د تعلیم و تربیه د پوهنتون استاد هم موږ سره په لاین کې دی. ډیرو اوریدونکو هم پوښتنې مطرح کړي دي. دوست صاحب، بحث مو مخکې واورید، غوښته چې ستاسو نظر مو هم پرې واخلو. خو زه دیو اوریدونکو پوښتنه مطرح کوم، هغه پوښتنه چې له ډیرو سره د افغانستان د اوسیدونکو سره هم د تازه خان سمسور له ننګرهار پوښتنه کړي چې امان الله خان خو ازادي واخیست، آیا وروستی حکومتونو دغه ازادي ساتلې ده؟ تر یو حد پورې دغه د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. آیا ستاسو په نظر سمسور صاحب دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
نظریه پر ځای ده، ځکه چې انګریزانو بیا داسې ارام کښېننه سره د سفارت لري، او بل په ګاونډیانو کې ګاونډي هېوادو کې انګریزانو ډېر پیدا کوي، او بالاخره له هغه طریقه غوښته چې په افغانستان کې چون افغانستان په دوو جګړو کې مخکنۍ جګړو کې د انګریزانو او افغانانو تر منځ دوام پیدا کړي، او افغانان دوی غوښته چې هغه انتقام له افغانانو څخه واخلي. نو دوی د همسایه هېوادو له لارې په افغانستان کې لاسونه پیدا کړه، او دوی غوښته چې په افغانستان کې همیشه تشنج را ایجاد کړي، د قومونو په مابین کې بې اتفاقي را ایجاد کړي، او د دوی په اصطلاح باندې وایول بې اتفاقي واچو، حکومت وکړه. دا خپله د انګریزانو د فرض پالیسي په نام باندې یا سیاست په څېر قدمۍ د دې هم دا کړې چې هر ځای چې ولاړ شي د دې لپاره ستاسو هلته نفوذ پیدا کړي، د خلکو په منځ کې نفوذ وکړي، او خپله کړنداره پر هغو باندې تکیه کړي، نو دوی به بې اتفاقي اچوله حکومت ته کوي. دلته د هزاراو تاجکو بسو ترکمنو د دې تر مابین یې بې اتفاقي واچولې. بالاخره دوی غوښته چې دغه اماني موتت په آینده کې هم رئیس نه شي، او دا هم داسې خفه شي، او امان الله خان خلکو ته داسې یو شخصیت معرفي چې ګواکې دی د اسلام ضد حرکت یې کول. ولې د دې حرکت د اسلام ضد دو
د قوانين ایجاد د اصول ایجاد د دخل کو ترمن برابری او ورورګي او خلق اتفاق سره ولل ول په دې اساس باندې دا امتیه او مش په مقابل کله قرار نه چې نصر او شاو
بله
چې مشه سلمن ول نه دا غفایل نه مجم ګور نه دا غفایل ته مش تر او تاسو یې په دې جامعه دا یو څه دا زور واکې
ډیر مننه دوست صاحب خبرونه بله ډیر مننه مونږ وضعیت وینو وضعیت تقریبا هم د سده د افغانستان تر اوسه پورې هغه څه چې لازم و د پرمختګ لار نه د تعقیب کړي بیا هم د بحث دوام ورکو خو له خبرونو وروسته بله مصطفی صدیقی زموک میلمانه به بیا هم میلمانو ته به زحمت ورکو د خبرونه په دوهمه برخه کې به بیا هم د بحث دوام ورکو او ریدونکو هم کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او په دې اړه په دې بحث کې ګډون وکړي.
بله بله نوری صاحب، این برنامه ما اختصاص یافته به بحث ویژه در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان بحث میکنیم بیشتر در این مورد، اما اکنون ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است و شروع میکنیم با